السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، د دې نیم ساعت خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې اوربند وغځوي. رویټرز خبری آژانس د دریو پاکستانی امنیتي چارواکو او د طالبانو د یو مقام له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي د دواړو خواوو ترمنځ شوی 48 ساعته اوربند به په دوحه کې د پلان شویو خبرو تر نتایجو پورې تمدید شي. آژانس د دوو سرچینو له قوله چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو رسمي اجازه نه لري، خبر ورکوي چې د پاکستان پلاوی دوحې ته رسیدلی دی او تمه ده چې د طالبانو پلاوی سبا شنبه دوحې ته ورسیږي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ 48 ساعته اوربند د دواړو خواوو له خونړیو نښتو وروسته د چهارشنبه په ورځ اعلان شو. پاکستاني طالبانو نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز برید وکړ. ویل کېږي چې په میرالی سیمه کې په نن سهارنۍ وسلوال حمله کې لږ تر لږه شلو پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو ډلې په یو بیان کې د دې حملې پړه منلې ده. د ډلې ویلي دي چې لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې وسلوال د پوځ مرکز ته ننوتل او نښته یې پیل کړه. پاکستان منلې ده چې اووه سرتیري مړه شوي او دیارلس نور ژوبل دي، خو دوی وایي چې څلور بریدګرې هم وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک په بادغیس ولایت کې د یو کس علني اعدام غندلی دی. ښاغلي تورک په یو بیان کې علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول بللي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې اعدام شوی کس قاتل و او د محکمو تر حکم او د مقتول د کورنۍ د نه بخنې له پرېکړې وروسته قصاص شو. د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ټرمپ ویلي دي چې له پوتین سره یې اوږدې ټلیفوني خبرې کړي دي. ولسمشر ټرمپ تېره اونۍ اوکراین ته د تماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی و. هغه ګام چې د جنګ د پای ته رسولو لپاره پر روسیې فشار زیاتولی شي. ټرمپ له پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل چې تماهاک ورانوونکې وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې متحد ایالتونه دې دا کار نه کوي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست ښار کې د استوګنې په یو بلاک کې چاودنې درې کسان وژلي دي او څوارلس نور یې ټپیان کړي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د چاودنې په پایله کې د دې بلاک دوه پوړه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او لاندینی اپارتمانونه هم زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو د سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ښار په دې سیمه کې د ګاز لیږد وروسته له هغه بند شو چې د سیمې اوسیدونکو چارواکو ته د احتمالي خطر راپور ورکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو او پاکستان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د ختمولو په اړه په قطر کې خبرې کوي. دا به هم واورئ چې خلک له دې خبرو څه تمه لري. د پاکستان حکومت د وروستیو نښتو په دوام له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې دي. د قلایناو په ورزشي لوبغالي کې د یو کس تر اعدام وروسته فعالان له طالب چارواکو غواړي چې په ورزشي لوبغالو کې د اعدامونه نه کوي.
دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. قطر د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي په دوحه کې خبرو ته بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي نن په دوحه کې د وروستیو نښتو د پای ته رسولو اړوند خبرې وکړي. د پاکستان په هوایي حملو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ هم له دې ناستې تمه لري چې دایمي اوربند ټینګ کړي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي د دواړو لورو ترمنځ د وروستیو خونړیو نښتو د اوربند دایمي کولو اړوند خبرو اترو ته کښېني. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوی د حکومت پلاوی به نن دوحې ته ولاړ سي او هلته به خبرې اترې وکړي. دا چې د دې پلاوی مشري به څوک کوي په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل، خو ځینو کورنیو رسنیو بیا راپورونه ورکړي چې دې خبرو اترو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق ګډون کوي. بلخوا د پاکستان په حکومت کې ځینو باخبرو سرچینو د پنځشنبې په شپه ناوخته د ازادي راډیو مشال څانګې ته تایید کړي چې قطر ورته د خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دغه شان ډیری پاکستانی رسنیو هم د پاکستان د حکومت سرچینو په حواله راپورونه ورکړي چې قطر پاکستانی چارواکي خبرو ته بللي، خو دا چې دې ناستې ته به څوک لاړ سي لا یې په اړه معلومات نشته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي هیواد یې له قطر غوښتنه کړې چې دې مسله کې منځګړیتوب وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې د اکتوبر په 10مه طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په درنو جګړو کې ښکېل وو چې دې نښتو بیا دوام وکړ او بالاخره یې ترمنځ اوربند وسو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد وویل چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 8 ساعته وي، خو نن به یې د دایمي کولو اړوند بحثونه پیل سي. د وروستیو نښتو په ترڅ کې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په کابل دوه هوایي بریدونه وکړل او د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې د دواړو خواوو سرحدي ځواکونه بیا سرونښتل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرکزوب راواړوله. د پاکستان په یادو هوایي بریدونو کې د ځینو وژل شویو ملکي افغانانو کورنۍ له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې اوربند دایمي کړي او نور د ملکیانو د مرکزوب له سبب نه ګرځي. د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسېدونکي 23 کلن خالد چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اکتوبر په 15مه د پاکستان په هوایي برید کې په یاده سیمه کې وژل شوی، د اما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
او چرا پرې لګېدلې وه چې شهید شو. هغه مجرد و. د ټولو وضعیت ډېر بد دی. د کورنۍ اقتصادي وضعیت یې هم کمزوری دی. دی د کورنۍ مشر زوی او سرپرست و. دی ټکسي کې چې هغه هم د خلکو وه کار کاوه. له ایرانه را ډیپورت شوی و، کار ته تللی و چې د شپې 1:30 بجې احوال راغی چې خالد شهید شوی. د دې ناستې مو غوښتنه دا ده چې په پایله کې سوله راشي، چې بالاخره خلک ارام شي. د خالد جان پلار هم د جمهوریت پر مهال انتحاری برید کې شهید شوی و. د دوی اقتصاد اوس بیخي صفر و.
د کابل ښار په تایمنیو سیمه کې د پاکستان په یاد هوایي برید کې د بل ملکي وژل شوی افغان 45 کلن عبدالظاهر صافي کورنۍ هم ورته غوښتنه کوي. د عبدالظاهر د ماما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه می د امازوی و او ملي ټلویزیون کې کار کاوه. سوله بهترینه لاره ده، جګړه تباهي او بربادي راولي، ښه ده چې دوی سوله وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر 14مه په یو خبر پاڼه کې ولیکل چې اوسني معلومات ښیي چې سپین بولدک کې شاوخوا 12 ملکیان وژل شوي او 346 ټپیان شوي دي. یونما په پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر 13مې نیټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د 1 کس وژل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس کریم الله زبیر آغا د پنجشنبې په ورځ اسوشیټد خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک سیمه کې له اوربند مخکې نښتو 40 ملکي وګړي ووژل او 170 نورې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې دې نښتو چې د روان اکتوبر 13مې نیټې راهیسې پیل شوې وې ګڼ ملي او نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د بادغیس ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې اعدامونه ناسم کار بولي او وایي ورزشي لوبغالي باید د دې ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبرې د بادغیس د مرکز قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدامولو وروسته کوي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په بادغیس کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی او دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف کار بللی دی. سنا کاکر او په دې اړه نور تفصیل.
د بادغیس ولایت د قلیناو په ورزشي لوبغالي کې د طالبانو حکومت لخوا په محصر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي. وای ورزشي لوبغالي باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
په لوبغالي کې د یاد کس په قصاصولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالي ته د تګ په برخه کې بدل کړی دی او احساسوم چې لوبغالي ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره به ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور شوق او ولولو هغه ډول تګ نور نه کېږي، ځکه هر وخت به همدا پېښه رایادېږي.
دروان مریض کال حمل میاشتی رئیس په بدغیس فراه او نیمروز کې تر اوسه 15 کسان ډیری په ورزشي لوبغالو کې په محضر کې دم شوي دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوي مورد په اړه پنځمه د اکتوبر په 14 په یو اعلامیه کې چې په اکسپرنې خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګې په نوم یې یوه نارینه او یوه ښځه چې دوی هم د جوان اوسیدونکو و د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا ادعا هم شوې چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمېر افغان ورزشکاران مې ورزشي لوبغالي د ورزشي فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خپرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکسی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه ها باید مکان های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقونو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو په وړاندې غلي پاتې نه شي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل: په ورزشي لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشي لوبغالي کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدې پایلې او بدې اغیزې لري.
د یادونې ده چې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې دامونه غندلي وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف ګڼلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه یې کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې سه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوروسته په مازر کې د اعدامونو شمېر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره 11 ته لوړ شو. ډېری د اعدامونو په ورزشي لوبغالو کې شوي دي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر بې وزلې کورنۍ له زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، وایي له بېکارۍ او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره آن د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی.
نفر فامیل است نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای بورا نمیرسه، دوام نمیرسه.